مجله خبری صبح امروز ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در خبرهای این برنامه شنیدید که رئیس جمهور افغانستان گفتگوهای خود با رئیس جمهور پاکستان در انقره را مؤثر خوانده و وزیر دفاع امریکا در یک سفر غیر مترقبه جهت گفتگو با رئیس جمهور افغانستان وارد این کشور شده است. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو نه مننه ده ازادي رادیو قدر منوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. اور چې افغان ولسمشر حامد کرزی په انقره کې د پاکستان د ولسمشر اسف علي زرداری سره خبري ګټوري وبللې. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په روسي برخه کې تاسو د ورکو شو ازان د لټي پروګرام د تخبرو خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ناجي صفې د خبر نوړندې کوي.
السلام علیکم. ده هم د مهم خبرنو سرټی کې تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر افغان ولسمشر سره له 2016 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه وغږیږي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشران وویل چې د دې سربیره چې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس بمی چاودنه شوي، دوی به د سولې هڅې پر مخ یوسي. او د سوریې په مرکز دمشق کې د کورنیو چارو د وزارت بهر د 314 ریپورټونه ورکړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو وویل چې د دې سربیره چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس بمی چاودنه شوي، دوی د قصد لري چې د سولې هڅې پر مخ یوسي. د ترکیې د ولسمشر په ګډون په انقره کې پرون په خبري غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وویل د سولې په برخه کې پر هغو لارو چارو چې مخکې ژمنه شوې وه خبرې وشوې، سو عملي بڼه خپله کړي. حمید کرزی زیاته کړه چې له بده مرغه په دواړو هیوادونو کې د تروریستي پیښو شاهدان یو، خو هیله لرو چې د تروریزم ضد جګړه ښه نتیجه ورکړي.
Hopefully the fight against extremism and radicalism
hila da chada terrorism aw ban sat palani par zat jagra da natija war kle chada dwal hiwadun khalak tahdid nagri wa nawashni aw la da gadal gwa khun sarai makhamakh nakri da pakistan walas mashar da pakistan walas mashar asif ali zardari bi khabari gundi ta wal cha terroristan tal da kabul aw islamabad da hamkari aw makhanisi aw tirawne cha kala da afghanistan da mili amniyat pur umami reis kumbrit wash دغه هم د تورلستانو د همدی حسویه و برخه ده. تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره خبرې وکړي. پنیتا پرون د افغانستان دوه ورځنی سفر پیل کړ. سول افغان چارواکو او په افغانستان کې له امریکایي پوځي چارواکو سره په افغانستان کې له 2016 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه وغږیږي. په افغانستان کې اوس 18,000 امریکایي پوځیان شته، خو تمه ده چې ورو ورو د راتلونکو دوه کلونو په ترڅ کې دا شمیر لږ شي او افغان او امریکایي چارواکي تر 2016 کال وروسته د پاتې کېدونکو پوځیانو پر شمیر سلا وکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 8 تنه پیژندل شوي طالبان او ګڼ شمېر نور مشکوک کسان نیول شوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو کې پاکستانی طالبان هم شامل دي.
په دغه عملیاتو کې سرحدي پولیسو، ملي اردو او امنیتي ارګانونو وکولی شول چې د وسلوالو مخالفینو کلیدي قمندانان یا مشهور قمندانان عبدالرحمن، بلال او جیم الله سره د څلورو تنو مینګزارانو دستګیره ونیسي. دوه تنه نور هم وسلوال مخالفین نیول شوي چې جمله تر اتو تثبیت شوي تر اوسه پورې. ولې شلو زیات کسان نیول شوي چې هغه مشکوک دي چې بهرني پاکستان په امر کې شامل دي؟
امنیتی چارواکو د غرض وویل چې په دغه عملیاتو کې چې د افغان ملي اردو، سرحدي پولیسو او ملي پولیسو لخوا په ګډه ترسره شوې دي، د دې ولسوال شپږ کلي له وسلوالو تصفیه شوې دي. خو طالبانو په دغه عملیاتو کې د خپلو څو تنو پیژندل شوو ملګرو د نیولو خبره رد کړې ده. د ریپورټونو لمخې د سوریې په مرکز دمشق کې د کورنۍ او چارو د وزارت بهر درې چاودنې شوې دي. لږ تر لږه څلورو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو ویل شوې دي. دولتي ټلویزیون وویل د چهارشنبې په ورځ چاودنې د وزارت له مرکزي دروازې سره شوې دي چې یوه یې د موټر بم چاودنه وه. دولت پلوه ټلویزیون الخبریه د دې پیښو فلمونه ښکاره کړل چې په دې فلمونو کې پر ځمکه وینې ښکاري او ړنګ شوي ځایونه تر سترګو کېږي. دولتي خبري اژانس سانا وویل چې دا چاودنې تروریستانو کړي دي. سانا اژانس د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری هم تورن کړ چې په سوریه کې تروریستانو ته پیسې ورکوي او وسلې پرې ویشي. سوریې د نړیوالو پولیسو د سعد حریری د نیولو غوښتنه وکړه. دا چاودنې په دمشق کې په داسې حال کې شوې دي چې پرون په مراکش کې د 200 هیوادونو استازو د سوریې نوي ملي اپوزیسیون د سوریې د خلکو د استازي په توګه په رسمیت وپیژندله. دوی دغه راز وویل چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون څو ساعته وروسته تر دې شمالي کوریا وغندله چې دغه هیواد له بندیزونو سرغړونه وکړه او توغندی وازمویه. پینګیانګ وایي چې دوی مدار ته سپوږمکۍ استولې ده. تر توغندی وروسته د مراکش سفیر محمد لولش کی چې د امنیت شورا محلنی مشر دی خبرلانو ته وویل امنیت شورا د شمالي کوریا ازموینه غندي او د خپل پریکړو ښکاره سرغړونه بولي. لولش کی زیاته کړه چې امنیت شورا به خپل مشورو ته دوام ورکړي څو شمالي کوریا ته مناسب ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د شمالي کوریا د توغندي تر ازموینې وروسته په یو بیان کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو ښکاره سرغړونه وبرله. او د پاکستان په شمال کې زکونکو اعتراض وکړ چې ولې د دوی د کالج نوم د ملال یوسفزی په نوم شوی دی. چاخوا یو نیم سلنجونو د سوات په سیدو شریف کې د ملال یوسفزی عکسونه سیري کړل. دغه زکونکي ویریږي چې د ملال د نوم لپاره به طالبان د دوی کالج په نخښه کړي او برید به پرې وکړي. زکونکو وروسته تر دې له مظاهرې لاس واخیست چې سیمه ییزو چارواکو دوی ته ډاډ ورکړ چې غوښتنه به یې د ایالت له چارواکو سره شریکه کړي. پر 15 کلنی ملال یوسفزی په اکتوبر کې طالبانو ډزې وکړې او ټپي کړه. اوس په بریتانیا کې په یو روغتون کې د هغې درملنه روانه ده. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی په انقره کې د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداري سره خپلې ګټوري خبرې ګټوري وبللې.
We should be taking practical steps in bringing more confidence and trust.
د نشي مواد په وړاندې مبارزې وزیر وایي په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاق په برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه قاچاق اورونکو لاس لري. د لوړو زده کړو وزارت وایي سکل د لوړو او منځنیو زده کړو محصول ته شاوخوا 80,000 محصلین جذبوي. په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین بیا وایي چې د حکومت تر څنګ په هیواد کې سیاسي ډلو او مشرانو هم د هیواد په پوهنتونونو کې وروستیو سیاسي جنجالونو ته لمن وهلې.
رهبران د احزاب دی حقوق خپل د مسلین دعوت کړي و خپل میمخانو ته دوی ته چې دغه کارو داسې مسلین شته دي چې رهبران عبادت ته کوي.
د غزنی ولایت ځینې فرهنګیان او لیکوالان بیا وایي چې په دې ولایت کې دولتي چارواکي د فرهنګي هڅو مخه نیسي.
ډیر وخت په غزنی کې د فرهنګي او ادبي کارونو مخنیوي کیږي. ځینې داسې کړۍ چې د همدغه کارونو د خنډ سبب ګرځي. دوی نه غواړي تر څو غزنی د 2014 کال په فرهنګي ډګر کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه استازیتوب وکړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړوند راپورونو سربیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکوشو او ځام د لټه پروګرام هم درته خبرو. افغان ولسمشر حامد کرزی په انقره کې د پاکستان او ترکیې له ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته او د پاکستان له ولسمشر سره خپلې خبرې ګټوري وبللې. حامد کرزی چې د سیشن بې پورس ترکیې ته روانېدن افغان چارواکو په کابل کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد شوای برید به پر دې غونډې سوری وغوړوي. احمد شیبر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د ترکیې په مرکز انقره کې تر خبرو وروسته پرون وویل د دې سربیره چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په وی په میچاودنه کې په کابل کې ټپی شو، د سولې هڅې به پر مخ وړي. حامد کرزی وویل
This visit is taking place in spite of the assassination.
د لیدنه د دې سربیره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد مرګونه حمله شوې و. موږ پر هغه بیلابیلو لارو وژغیرو چې څرنګه کړې شمنې عملي کولای شو، په دې هیله چې اوس په موږ داسې عملي ګامونه اوچتوو چې ډېر ډاډ او باور ورسره پیدا شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ د اسدالله خالد له ټپي کېدو وروسته ویلي وو چې دا چاودنه په کوټه کې پلان شوې وه، خو د مستقیمن اسلام آباد ته ګوته ونه نیوله چې دا کار یې کړی دی. په انقره کې په درې اړخیزه غونډه کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل پر اسدالله خالد د شبي برید پاړه وویل چې دا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو د مخنیوي په هڅه و. د همدې مسلې پاړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري څرګنده کړه چې دا ډول پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د مخنیوي لپاره رامنځته
کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس دا برید هم هغه حقیقت ته یوه اشاره ده چې دغه خلک موږ نه غواړي، زموږ حکومتونه نه پرېږدي چې سره نږدې شي او وتوانی شي چې خپلو ملتونو ته سوله راوړي. زرداری زیاته کړه چې دا د پاکستان په ګټه ده چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، او دا د پاکستان په خیر دی چې هم په خپل هیواد کې امنیت ټینګ شي او هم په ګاونډي افغانستان کې. د انقره تر غونډې مخکې افغان چارواکو په کابل کې ویلي وو چې حامد کرزی به آصف علي زرداري ته د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د شوي برید شواهد وړاندې کړي، خو پرون د غونډې په پای کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل څرګنده کړه چې دواړو لوریو افغانستان او پاکستان پر یو بل یو ځل بیا اعتبار کړی او موږ ټول دا قصد لرو چې په ګډه کار وکړو.
د نشي موادو په وړاندې مبارزې وزیر وای په افغانستان کې د نشي موادو قاچاق په برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه قاچاق کړونکو لاس لري. زره رحمت مقبل پرون په کابل کې د نشي موادو سره د مبارزې په هدف د جوړ شوي سیمه ییز کانفرنس په ورستي ورځ اټینګار وکړ چې دغه قاچاق کړونکو باید ونیول شي. دغه درې ورځنی کانفرنس د شنبه پورې په کابل کې پیل شوی چې پکې د ایران او پاکستان سربیره د سیمه ییز نورو هیوادونو استادو هم برخه درلوده. نور حالي له کابل د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
د نشئی مواد په وړاندې د مبارزې وزیر وای چې په دې درې ورځنی کانفرنس کې تر ډیره د نشئی مواد په وړاندې د مبارزې په لارو چارو او په دې برخه کې د هڅو په همغږي کولو خبرې وکړې. زرار احمد مقبل د چارشمی پورز د نشئی مواد د لمنځوړلو په هدف د سیمه هیوادونو د کانفرنس په ورستۍ غونډه کې له نشئی مواد سره مبارزه پیچلې وبلله، او دا ځکه چې د په خبره د دې مواد په قاچاق کې لوړپوړي کسان لاس لري. خاغلی مقبل وویل چې په دې کانفرنس کې د قاچاقونکو په نیولو د نشئی مواد د آزاد که مخ پلارو چارو او بزګرانو ته د بدیل معاشیت په ورکولو خبرې وشوه.
کشت کوګنار در افغانستان د شرایط فری در جوی
په وسنوي شرایطو کې د افغانستان په هاغه برخو کې نشئی مواد کرل کیږي چې جدي امنیتی ستونزې لري. دا هاغه سیمې دي چې د قانون حاکمیت پکې ځای نه دی موندلې. له نشئی موادو سره مبارزه یوازې د بزګر پزمکه نه ده، دا مبارزه باید په بیلابیلو اړخونو کې ترسره شي. موږ د سیمې هوادونو له مسؤلینو سره په دې خبرې وکړې چې په دې هوادونو کې باید نشئی موادو ضبطول او نیول زیات شي. قاچاقونکو باید ونیول شي، په ځانګړي توګه هغه قاچاقونکو چې په سیمه ییز او نړیواله کچه دي.
د کانفرنس په وروستۍ ورځ د پاکستان، ایران او تاجکستان استادو هم په دې خبري غونډه کې برخه واخیسته او جوړ شوی کانفرنس یې ګټور وباله. د ایران د پلاوی مشر طالح طاهری وویل چې هیواد په جدي توګه د نشئی موادو په وړاندې مبارزه کوي او په دې برخه کې د سیمه ییز مبارزې کلک ملاتړ کوي. د پاکستان د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې مرستيال میاز قرنائن ټینګار وکړ چې د نشئی موادو په وړاندې د مثبت مبارزې لپاره په کار ده چې په دې برخه کې سیمه ییز ژمنې او همکاري موجود وي.
که تاسو له نشئی موادو سره مبارزه او د دې پدیدې ورکول غواړئ، نو باید چې سیمه ییز همکاري او ژمنې موجود وي. د دې ژمنو لپاره دا کانفرنس ډیر ګټور وو. موږ خپل تجربې سره شریک کړې چې څنګه د نشئی موادو کښت او دغه موادو قاچاق بند کړو.
د افغانستان د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وویل چې په دې ورستیو کې لاس لوړپوړي قاچاقونکي هم نیولي، خو څرګنده نه کړه چې دغه کسان څوک دي. زرار احمد مقبل ډار څرګند کړ چې د پخوا په پرتله په هیواد کې د نشئی موادو تولید کم شوی او په تیرو اتو میاشتو کې د دغه موادو په نیولو کې 20% زیاتوالی راغلی. د نوموړي د معلوماتو لمخې دا مهال د هیواد نوی په سلو کې نشئی مواد په کندهار، هلمند، فراه او روزګان ولایتونو کې کرل کیږي چې همدا لامل نه امنیده.
ازادي راډيو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
سچال سقیم د ازادي راډيو خبريال غزنی سره د ټلیفون په لیکه دی. سقیم صاحب خبرونه ته خره غلاس راته وای چې په غزنی کې څه حال ده؟ بله له غزنی سره زموږ اړیکه قطع شوې ده. له غزنی سره مو څو شېبې مخکې تماس ونیو. په د ازادي راډیو خبريال وای چې په غزنی کې ډېره زیاته یخنی ده او خلک د دغه یخنی له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه بیرته له غزنی سره ټینګه کړي. خو په غزنی کې د غراز زینو فرهنګیانو او لیکوالانو هم شکایت کړی دی او وای په دې ولایت کې دولتي چارواکي د فرهنګي هڅو مخه نیسي او دوی خپل کارونه ته نه پرېږدي. دوی وای داسې ورځ به نه وي چې چارواکي دې دوی په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د غزنی په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه معرفی شي. د تمدن د مرکز لپاره تیاری له څه مودې راهیسې روان دي، خو یو شمیر کسان وایي چې کارونه ډیر سست او ورو دي. له غزنی سره زموږ اړیکه تر اوسه پورې نه ده ټینګه شوې، خو مخکې له دې چې دغه اړیکه ټینګېږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکی یې اوروي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان ښځو ته د عدالت بهیر زیات چټک نه دی تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون د روان کال په اوو میاشتو کې، یعنی د اپریل میاشتې څخه د اکتوبر تر پایه پورې، د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې یا تاوتریخوالي 4000 قضیې ثبت کړي، چې دا رقم د تیرو 12 میاشتو په پرتله ډیر زیات دی. ورسپانل کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو څېړنو خوده چې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د 400 قضیو څخه ډېر لکه شمیرې پولیسو د راپور ورکړ شوې. د همدې راپورونو یو پر درېمه برخه څارنوالانو تعقیب کړي او په لکه شمیر قضیو محکمو حکمونه صادر کړي دي. نیویورک ټایمز ورسپانل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ماموریت کې د بشري حقوقو د رئیس جورجیتا گاګنون خبره راخسته شوی، په افغانستان کې د خزو له حقوقو څخه د سرغړونو د شمیر او د هغو قضیو ترمنځ چې راپور ورکړ شوی، ستر توپیر د افغانانو په فرهنګ پورې اړه لري. د افغانانو فرهنګ او عنعنات اجازه نه ورکوي چې کورنۍ ستونزې او لانجې چې په ډیرو مواردو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب کیږي له پردیو سره مطرح کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د بشري حقوقو رئیس گاګنون وای د افغانستان په ډیرو سیمو کې پولیس او څارنوالان خزي هڅوي چې د تاوتریخوالي له راپور ورکولو څخه ډډه وکړي. زیات شمیر قضیې د پولیسو او محاکمو پر ځای د جرګو او شوراګانو لخوا حل کیږي، چې بیا هم پکې دودونه او رواجونه مهمه ونډه لري. نیویورک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې یو شمیر خزي د تاوتریخوالي له راپور ورکولو څخه بیر لري او دا ځکه چې امکان لري د شکایت او راپور په مقابل کې دوی له انتقام او نورو ناوړه حرکاتو سره مخامخ شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې په قانون کې د جنسي تیری، فحشاتو د اړ کولو، جبري ودونو، د نابالغ سن ودونو، فشار او سزا، ټپي کولو او معیوبیت په ګډون د خشونت یا تاوتریخوالي 22 عملونه په ګوته شوې دي. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورسپانه هم د همدې مسلې په اړه مضمون خپور کړی او لیکي کچیر په افغانستان کې د خزو د حقونو د ساتنې قانون په سمه توګه عملی شي، مواد د خزو د حقونو د دفاع لپاره کافی دي. ورسپانه په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي یان کوبیش خبرې راخستې چې وای کچیر دا قانون عملی شي، کیدای شي چې د خزو د حقونو د دفاع لپاره یو قوي بنسټ شي. د کوبیش په وینا د دې قانون په عملی کېدو سره به په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي او د افغانستان په چارو او د سولې په پریکړو کې د خزو ونډه اخیستنې ته به لار هواره کړي. د ډیلی ټلیګراف په باور په افغانستان کې تر اوسه حقیقت بل ډول دی او خزې هر ورځ له تاوتریخوالي څخه د بیرې په حالت کې شپې سبا کوي.
تو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه او اوس هم له غزنی نه سچا سقیم سره د ټلیفون په لیکه دی. سقیم صاحب، مخکې خو زموږ تاسو ارتباط قطع شو، راته ووایه چې وضعیت د غزنی څنګه دی؟
واو تل کړل تر دې لمخه هم تل شوی له بشپړ اندازه یو خبره څه څنګه سرپناه نه لري او کورونه یې زیانمن شوي دي چې بارانونه وشوي چې په دې سره چې موږ پر مخ د خوځښت سیمو کې خلک ورته وخت دي د مسؤلیو کسان باندې دا تاثیر کړی ده. هغه د لارو بندېدل د دې فکر کوي چې واندېښنه لري چې د تېر کال په څېر باندې ونیسي. تېر کال یوازې له څو مسؤلیو ماتې وه، د غدنونو د ټولو مسؤلیو لارې له خیر سره کتل شوي وې، مثلا ګیرو اناوه وناور و اجرستان و سیر ولسوالیو. تېر کال د همدغه لارو د بندېدې له امله په ګیرو کې شاوخوا څلور کله ماشومان په یوه میاشت کې وژل شوي وو، چې تر ښاره پورې نشوې راغول کېدلی. ځینې کسان به همدسوي وو په یخ کې هغوی خښولی نشوې، دغسې ستونزې وې. نو تېر کال د دغه لارو د پخولو قرارداد له ولایت له شرکت سره کړی وو، خو تر اوسه پورې پاک نه کړل شوی دی. دا لارې نو شخصا هم واورو پیل شوي وو، خو ولایت تر اوسه پورې له کوم شرکت سره قرارداد لا هم نه دی کړی. خلک ډېر سخت اندېښمن دي همدغه ستونزې ته.
سقیم صاحب، اوس خو ژمی راغی، واورې مو ورېدلې، یعنی چارواکي باید اوس دا قرارداد لاسلیک کړي. مخکې له مخکې دوی دغه اټکل نشوي کولی هر کال چې دا ژمی را روان وي او دا ستونزې وي او خلک له غټو ستونزو سره مخامخ کیږي، ولې په دې برخه کې دولتي چارواکي په خپل وخت اقدام نه کوي؟ خلک د ولایتي شورا استازي په دې اړه کوم فشارونه نه راوړي په مقاماتو، یا د دغه ستونزې، یا د غزنی کې ډېرې نورې ستونزې هم دي؟ مخکې موږ وویل چې لیکوالان او دغه راز فرهنګیان هم له ستونزو سره مخامخ دي، او دا په داسې حال کې ده چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه پیژندل شوی دی.
د ولایت شورا ځینې وکیلان او استازي هغوی هڅه کوي کله کله غږ پورته کړي، خو نه اورېدل کېږي. مثلا هغه لوړ کړي د ملکي چارواکو چې باید دا ستونزې سره شریک شي، هغه په غوږ کې شتون نه لري. دا درې څلور ورځې مخکې مو خبر اعلان چې ګرځي د ځینو کسانو پسې نه والي پیدا کېدي، نه د والي ویان پیدا کېدي، نه د هغو ویان پیدا کېدي، نه دمرستان پیدا کېدي. ټول غزنی وکیلې نه پوهېږم دوی ستونزې څه شی لري. او بل دوی هر کار په هغه وخت کې چې کومه پېښه وشي، واته نه خو دې داسې کومه غونډه کوم تدابیر کوي واته نه ښکاري، نه جوړ شوی دی.
بلې ساشا سقیم، په دې هیله چې د غزنی ولایتي چارواکو زمونږ او تاسو خبرې اوریدلې وي او دغه د ژمی پر رسیدو سره دغه ستونزه در کړې وي، او اوس هم شاید وخت وي چې اقدام وکړي او غزنی مرکز ته د لرې پرتو ولسوالیو د لارو د خلاصون په برخه کې اقدام وکړي. له تاسو نه یوه دنیا مننه. بله قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو خبریالان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تاسو له مهمو ورستیو پیښو خبروي. وړاندې بیا هم د غزنی ولایت په اړه البته د فرنګیانو او لیکوالانو د شکایتونو په باب راپور لرو، خو اوس بیا هم د افغانستان د تعلیمي او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور د ازموینې په باب یو راپور راخلو. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په نوي تعلیمي کال کې به شاوخوا 80,000 محصلان وکولی شي د لوړو زده کړو د لوړو او منځنیو زده کړو مؤسسو ته جذب کړی شي. د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه په د دوی په وینا په منظم ډول روانه ده. تفصیل له کابل د خان محمد سین راپور کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په کچه د کانکور د ازموینې د اخیستلو بهیر روان دی، د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د هیواد د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسې د 80,000 محصلانو د جذبولو وړتیا لري. د دغه وزارت مرستیال بری صدیقی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کانکور د ازموینې لپاره سکال 2,000 طلبو نوملیکنه کړې او د ازموینې بهیر په شفاف ډول روان دی.
تمثال بالاتر از 200,000 داوطلب
سکال د هیواد د مرکز او ولایتونو د 12 ټولګیو سبان د 2,000 داوطلبان فارغان د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. شاوخوا 4,000 د لوړو زده کړو عالی مؤسسو، 10,000 نیمه عالی مؤسسو او 6,000 د شپې پانتونونو ته جذبېږي.
خاغلی بری وویل د تیر کال په پرتلې سکال د زیاتو محصلانو د جذب تیاری نیولې خدای ونه ویل چې د پاتې برخلیک بسوي د هیواد پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو لپاره د کانکور ازموینه د عقرب په 2 پیل او تر اوسه د هیواد په 2 ولایتونو کې پای ته رسېدلې ده. د وزارت چارواکو دا هم وویل د کانکور ازموینې ته په ټول هیواد کې سباندې 40 حوزې ځانګړي کړي او د کابل مرکز وروستۍ حوزه ده چې له داوطلبو به یې د جدي میاشتې په 3 اونۍ کې ازموینه واخیستل شي. ځینو محصلانو چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د امتحان په ځینو حوزو کې بې نظمي لیدل شوې او په ولایتونو کې د امتحان پر ځینو مسؤلینو د درغلیو شکونه شوي دي. خو پوهاند برای صدیقی دا ادعاګانې بې بنیاده ګڼي. هر کال د هیواد له لیسو څخه په لسګونو زره زده کوونکي فارغېږي چې ټولې پوهنتونونه نشي جذبولی او اکثر د کار د نشتوالي له امله وزګار پاتې کیږي. کارپوهان وایي دا ستونزه له یو کال نه بل ته زیاتیږي او د دولت مربوط ارګانونو ته پکار ده هغوی چې له لوړو زده کړو پاتې کیږي باید په نورو مسلکي برخو کې ورته د زده کړو یا کارونو زمینې برابرې کړي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمیر محصلین وایي چې د حکومت تر څنګ په هیواد کې سیاسي ډلو او مشرانو یې د هیواد په پوهنتونونو کې وروستیو سیاسي جنجالونو ته لمن وهلې ده. د سیاسي چارو پوهان وایي ډېرې سیاسي لاسوهنې په پوهنتونونو کې د هغو سیاسي ډلو لخوا کېږي چې د نورو هیوادونو په اشاره کار کوي. دوی وایي حکومت او مخالفین باید سیاسي مسایل پوهنتونونو ته وردننه نه کړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې وروسته اورئ. خو اوس بیا هم غزنی ته ځو. د غزنی ولایت ځینې فرهنګیان او لیکوالان وایي چې په دې ولایت کې دولتي چارواکي د فرهنګي هڅو مخه نیسي او دوی خپلو کارونو ته نه پرېږدي. دوی وایي داسې ورځ به نه وي چې چارواکي د دوی د کارونو په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. په اړه نور حال غزنی د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم په راپور کې.
د غزنی ولایت پښتانه لیکوالان او شاعران وایي چې دغه ولایت له لوړ پوړیو چارواکو رانیولې تر عادي مامورینو پورې ټول یې د فرهنګي هڅو مخه نیسي او په یو یا بل نامه یې تورنوي. دوی وایي ځینې نورو ادبي او فرهنګي ټولنو ته په ولایت مقام کې دننه غونډې جوړیږي، جریدې او مجلې ورته دولت چاپوي، خو زموږ غونډې څوک د ښار په هوټلونو کې هم نه پرېږدي. د دوی په خبره په تیرو 2 کې څو فرهنګي ټولنې جوړې کړې دي، خو هر ځل یې د چارواکو لخوا د ورته جوړو شویو ستونزو له امله بیرته ورڅخه لاس اخیستی دی. د غزنی د کلیوالو ادبي ملګریو د ټولنې غړی جمیل وقار وایي چې نه یوازې دولتي چارواکي د کارونو مخه نیسي، بلکې ځینې نورې کړۍ هم شته چې په پښتنو لیکوالانو یې ښه ورځ نه لورېږي. دوی وایي زموږ په مخ کې د خنډ اچوونکو نه دولتي کړیو په اړه مو 2 د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته ګیله کړې ده، خو تر اوسه مو چا په خبره پسې سر نه دی ګرځولی.
ډیر وخت په غزنی کې د فرهنګي او ادبي کارونو مخنیوی کیږي. ځینې داسې کړۍ شته چې د همدغه کارونو د خنډ سبب ګرځي. دوی نه غواړي تر څو غزنی د 2014 کال په فرهنګي ډګر کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه استازیتوب وکړي. نو موږ د هیواد د اطلاعات کلتور له وزارت او په غزنی کې د اطلاعات کلتور له ریاست څخه په ډېره ټینګه هیله کوو تر څو همدغه ټکو ته په ټینګه توجه وکړي او نورې کړۍ دوی ته پرېنږي تر څو زموږ د فرهنګ او ادب مخنیوي سبب وګرځي.
د غزنی د همدې ټولنې یو بل غړی غنی خان غالب وایي چې له موږ پرته نور کسان په شمار 8 ټولنې لري چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست یې سم ملاتړ کوي، خو موږ چې په ټولو یوه فرهنګي ټولنه جوړه کړې د ټولو ورباندې سترګې سوځي.
په بار بار د غونډو وروسته موږ ته یو لړ مشکلات جوړیږي. دولتي چارواکي مو په بېلابېلو نومانو تادیتوي، اختارونه راکوي، کلیف څنګه چې له موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي، موږ ته همدا مشکلات جوړوي. خو نور ترې دا ستونزه نشته. په غزنی کې 8 ټولنې دي، تاجک ورونه دي، غونډې لري، ولایت په مقام کې لري، په حرمسرای کې لري، په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې جوړوي، جریدې لري، خو دروسه په پښتو یوه جریده نه خپرېږي. په داخلي ولایت کې ژبې انډول په پام کې نه ده نیول سوی.
خو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله سروري بیا وایي چې د ژبې او توکم په اساس نه له چا سره ښه کوي او نه هم بد ورسره کوي. دوی وایي ځینې داسې ټولنې چې 2 کسانو جوړې کړې وي او په خپل سر ادبي هڅې کوي، غونډې یې په هوټلونو کې وي، نو خامخا به ورته امنیتي ستونزې جوړېږي.
خاص څوک چې هر فرهنګي برنامه لري یا میټینګ جوړوي، موږ سره وخت له مخه هغه برباد اټینچ کوي. بیا موږ هر مخته اشتراک هم کوو، یا موږ نمایندګان دی، هیڅ نه کوم مزاحمت نه ده. کیږي چې هغه افراد خودسر د فرهنګي په نامه ډېر استفاده کوي یا کوم اغان سیاسي مقصد لري شاید ډېرې لپاره دیانتي لري
په غزنی کې په تیرو څو کالو کې سر په سر پښتنو لیکوالانو څو فرهنګي او ادبي ټولنې جوړې کړې، خو د ورپېښو ستونزو له امله یو په بل پسې شنډه شوې. اوس هم په غزنی کې د پښتنو لیکوالانو څو ادبي ټولنې فعالیت کوي، خو له کلیوالو ادبي ملګرو ما سوا نور یې نه کوم ځانګړی د راغونډېدو ځای لري او نه یې هم غونډې په ټاکلي وخت کېږي.
د غزنی ولایت د فرهنګیانو او لیکوالانو د شکایتونو په باب په راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه درواورو، ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو وویل چې د دې سربیره چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس بمی چاودنه شوي، دوی د قصد لري چې د سولې هڅې پر مخ یوسي. تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیت افغان ولسمشر سره له 2016 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه وغږیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې اته پیژندل شوي طالبان او ګڼ شمېر نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د سوریې په پایتخت دمشق کې د کورنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته پرون درې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او ټاکل شوی ده چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې یو پلاوی نن د ایران په پایتخت تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه په هم اوریدل کېدای شي. مخکې لدی چې د افغانستان په اړه په مسایلو راپور نه دوام ورکړي و نړیواله موضوع راخلو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندي له آزموینې وروسته د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. تر دوه ساعته غونډې وروسته د امنیت شورا مهالني مشر خبر اعلان ته په نیویارک کې په دې اړه خبرې وکړي چې له شمالي کوریا سره به اوس څه کوي. د موضوع تفصیل احمد شیبره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون څو ساعته وروسته تر دې شمالي کوریا وغندله چې د غیواد له بندیزونو سرغړونه وکړه او توغنده یې واسموه. پیونګ یانګ وای چې دوی مدار ته سپوږمکۍ استولې ده، خو متحده ایالاتونه، جنوبي کوریا او جاپان ویلي دي چې دا ازموینه د اټومي ټکنالوژي د پراختیا لپاره شوې ده. د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو تر دوه ساعته غونډې وروسته د مراکش سفیر محمد لولیشکی چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی خبریالانو ته وویل امنیت شورا د شمالي کوریا آزموینه غندي او د خپل پریکړو ښکاره سرغړونه غني. لولیشکی زیاته کړه چې امنیت شورا به خپل سلام مشورو ته دوام ورکړي څو مناسب جواب شمالي کوریا ته ورکړي. د ملګرو ملتو له پریکړو سره سم شمالي کوریا د توغندیو د ټکنالوژي په ارتباط لا اتمی هڅو منه شوې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل د امنیت شورا پر اتلونکو خبرو کې به د جدي عمل غوښتنه وشي. اوس موږ دوهمې مرحلې ته ورسو، لکه پخوا چې مو داسې کړي دي. کله چې سلام مشوره د امنیت شورا د غړو ترمنځ پیل شي، په ځانګړي ډول د هغو ترمنځ چې له دې مسلې سره دلچسپي لري، نو د پخوا په څیر له هغو سره په مشوره ښکاره اهداف تعقیبوو، خو هدف په مودا به چې ښکاره ځواب ورکړو. زموږ هدف دا دی چې یو ښکاره ګټور ځواب د امنیت شورا لخوا ورکړل شي، داسې چې د مشر د پخوانی وینا سره سم وي چې وایي بیا به په مناسب عمل لاس پوري کوو. سوزان رایس هغه بیان ته اشاره وکړه چې په اپریل کې د شمالي کوریا د توغندي له ناکام آزموینې وروسته د امنیت شورا مشرتابه ورکړ. په ملګرو ملتو کې د فرانسې سفیر جرارد آروت خبریالانو ته څرګنده کړه چې بل ګام بداوي چې پریکړه لیک صادر شي. یو بل جګپوړي لویدیځ ډیپلوماټ رویټرز اژانس ته پرته له دې چې نوم یې واخیستل شي وویل متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان او جنوبي کوریا د هغو په کتار کې دي چې د داسې پریکړه لیک پلوي کوي چې په هغه کې پر شمالي کوریا بندیزونه ولګول شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هانګ لی بیا وویل چې امنیت شورا باید داسې پریکړه وکړي چې په هغې کې له حکمت او اعتدال کار اخیستل شوی وي څو وضعیت نور هم پسې کړکېچن نشي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د حکومت تر څنګ سیاسي ډلو او مشرانو په پوهنتونونو کې وروستیو سیاسي جنجالونو ته لمن وهلې ده. مخکې له دې چې په دې اړه یو تفصیلي راپور درته خپور کړو، یو سپورتي راپور راخلو. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د غیږ نیونې، کراټې او سنوکر هغه لوبغاړي وستایل چې له بهرنیو لوبو څخه لاسته راوړنې کړي دي. که څنګه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې ستاین غونډه کې چې پرون وشوه یاد لوبغاړي وستایل، خو لوبغاړي په وار وار له کمو امکاناتو شکایت کوي او وایي د ملي لوبغاړو لپاره هم په ځینو نورو سپورتي رشتو کې تمرین ځایونه نشته. دلو بغاړي زیاتوي چې له نورو ګڼو مالي ستونزو سره هم مخ دي او د اولمپیک له کمیټې څخه د دوی په برخه کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. په اړه نور حالې له کابل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې.
د غیګنیونې په برخه کې د افغانستان لوبغاړو د سرو زرو په دوه او د سپینو زرو په دوه او د برونزو په دوه مډالونو سره د پاکستان، هند، سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ دویم مقام وګاټه. که څه هم چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو په دې ستاین غونډه کې د اتلان وستایل، خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاچا خان د غیګنیونې له تورنمنت څخه افغانستان ته د سرو زرو د مډال راوړونکو لوبغاړي منصور احمد مصلح ګڼو ستونزو ته اشاره وکړه چې یوې هم د ځای نشټوالی دی.
پهلواني فرسون ځای نه لري، جملزم نشته، تمرینونه کومه متاسفانه زه په خپل کلب کې مسلې چار دي کلب دی د بندازې تمرین کوم د سیریل او دین
په ستاین غونډه کې په پهلوانۍ سربېره د کراټي او سنوکر لوبغاړي هم مستایل شول چې کراټي په نړیوالو سیالیو کې یوازې یو نړیوال سند ترلاسه کړی او سنوکر هم په نړیوالو لوبو کې د 250 هیوادونو ترمنځ پنځم مقام خپل کړی وو. د سنوکر یو افغان اتل رئیس خان سینزي چې په دې وروستیو کې د بلغاریې په نړیوالو لوبو کې خپل څلور لوبغاړي مات کړي او یو ماتې منلې هم د ځای نشټوالی او دروزونکو کمښت د سنوکر د برخې د ماتو یو لامل بولي.
مشکلات لرو، تلینر نه لرو، هغه چې کم دا ورزشکاران دي ټول یو یو دوه تلینر لري، نه فلال مونږ ماش نستفاده کی، ماش مونږ ته نه راکئ، نور چې مونږ زمونږ د سفر خرچې زمونږ رفت آمد مصرف د اولمپیک له خوانی فلال دوی نه سپانسر لري نه غل لري، دا مشکلات لري.
که څه هم د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په بیلابیلو غونډو کې د سپورت په برخه کې د ودې او پرمختګ خبرې کوي، خو د ډیرو فعالو سپورتي رشتو ملي لوبغاړي لا هم له مالي ستونزو شکایت کوي او وایي چې اولمپیک ورته ټاکلی امتیاز نشي ورکولی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دورکو عزیزانو، لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
مخکې دی چې دا پروګرام واوري. په د افغانستان په پوهنتونونو کې د سیاسي لاسوهنو په باب د محصلینو د شکایتونو په باب تفصیلي راپور راخلو. البته په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د حکومت تر څنګ په هیواد کې سیاسي ډلو او مشرانو یې په پوهنتونونو کې وروستیو سیاسي جنجالونو ته لمن وهلې ده. په تیر څو میاشتو کې په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنتون او د کابل پوهنتون محصلین د ځینو سیاسي مسایلو په خاطر په میاشتو د درسونو ووتل چې له امله یې د حکومت پریکړې او د تنظیمي ډلو تبلیغات بلل کېږي. د سیاسي چارو پوهان وایي ډېرې سیاسي لاسوهنې په پوهنتونونو کې د هغو سیاسي ډلو لخوا کېږي چې د نورو هیوادونو په اشاره کار کوي. دوی وایي حکومت او مخالفین باید سیاسي مسایل پوهنتونونو ته وردننه نه کړي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي که په پوهنتونونو کې د دغه ډول پیښو عاملین ونیسي عدلي او قضایي ادارو ته به یې وروپیژني. د ازادي راډیو خبریال معصوم ایوان له کابل پرې راپور لري.
یو شمېر افغان محصلین له حکومت څخه غواړي چې پوهنتونونه د خپلو سیاسي پریکړو لیرې وساتي او همدارنګه په پوهنتونونو کې دي د سیاسي جنجالونو د مخنیوي لپاره له ټولو قانوني او علمي لارو څخه کار واخلي. دوی وایي سیاسي ډلو او د حکومت مخالفینو په پوهنتونونو کې د ایدیالوژیکو مسایلو، قومي تعصبونو او تنظیمي مخالفتونو د پلي کولو لپاره یو شمېر استادان او محصلین روزلي او خپل هدفونو ته ځان پرسوي. د کابل پوهنتون او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون چې اوس د رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون په نوم یادېږي، محصلینو ازادي راډیو ته د پوهنتونونو دروازه د هر چا پر مخ خلاصې دي او هر څوک ناوړه ګټه ځنې اخیستلی سي. دوی پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د دې ستونزې مخنیوی نه کوي.
له هرې خوا څخه لاسونه ورته راوږده دي. هم دلته ځینې ایدیولوژیک فعالیتونه کېږي چې هغه د حکومت د مخالفینو د خوا څخه، هم د ځینو تنظیمي ډلو کفلو له خوا څخه، هم ځینې هغه کسان چې قومي ګټې په وینې په دا قومي تربګنۍ کې د هغو د خوا څخه. نو دا په لوی سر کې د حکومت بې کفایتي ده چې دوی نسي کولای دغه مسائل په علمي او قانوني توګه باندې کنټرول کړي. هغوی یوازې او یوازې د خپلې ګټې فکر کوي.
څنګه چې را داخل شو، اصلي هغه چې و رهبران دي، هغه رهبران د احزاب دي، هغوی خپله د مسؤلین دعوت کړي و خپله میمخانو ته دوی ته چې دغه کار وکړي. داسې مسؤلین شته دي چې رهبران عبادت ته کوي.
دغه مسؤلین وایي چې حکومت په پوهنتونونو کې د سیاسي ناخوالو د مخنیوي لپاره اساسي کار نه کوي او یوازې د حل لاره د مسؤلینو بیا وخت رخصتول له درسونو او له لیو څخه ایستل بولي. په افغانستان کې د سیمه ییزو سیاستونو ځینې پوهان هم د افغان مسؤلینو نظرونه تاییدوي او په کابل پوهنتون کې د شورا د ورځې پیښته په کتلو وایي چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړیو هم په افغانستان کې له سیاسي ډلو په دې برخه کې ملاتړ کړی. په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي څېړونکی احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت په پوهنتونونو کې د سیاسي لاسوهنو او جنجالونو مخنیوی ونه کړ نو افغانستان به له ډیرو نورو ناخوالو سره هم مخ شي.
تاسو د شورا په ورځو کې د پوهنتون حالات بولید زما باور دا ده چې په دې جنجالونو کې برابر شي ایران لاس لري، پاکستانیان لاس لري، کړي په دلیل په افغانستان کې دي چې د ایران او پاکستان مزدوران دي، هغه به هم دا کار ته لمن وهي. حکومت په دې باره کې توجه ونه کړي، هغه بربادي چې په وطن کې را روان دي بدبختانه له موږ په پوهنتونو تحصیلات عالي کې هم روان شي چې په همده کې افغانستان نه تعلیم وي نه تربیه دي، هر ورځ وهلو ته کول وي.
خو د سیاسي چارو بل څېړونکي محمد یونس فکر بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او د سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ وکړ چې خپل مخالفتونه دي له پوهنتونونو د باندې حل کړي او د افغانستان د علمي سفر مخنیوی دي نه کوي.
جمعیت اسلامي نه حزب اسلامي نه موافق نه دوستم نه سیاف دوی باید د خپل اختلافات او سیاسي موخې پوهنتونونو ته انتقال نه کړي، په د باندې کې چې سیاسي معافل جوړي هغه دي وچې غیرلېږي چې دا ونه شي. پوهنتونونه او مکاتب به د هغه د رقابتونو مرکز وي او علم او زده کړه به راسپاتې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په پوهنتونونو کې د سیاسي او ګوندي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ټولو پوهنتونونو ته لارښوونه کړې. د دې وزارت بیان عظیم نوربخش ازادي راډیو ته ویل
ما به تمام پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان هم دولتي و هم خصوصي هدایت داده شده.
د افغانستان ټولو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو عالي مؤسسو ته لارښوونه شوې چې د هغه مسایلو مخه دی ونیسي چې ملي یووالي ته زیان رسوي. په دې برخه کې تاکید کوو چې د جمهور رئیس 15 نمبر فرمان د عملی شي. مونږ ټولو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو عالي مؤسسو ته سپارښتنه کړې چې هغه چې دې مسالو ته لمن وهي باید وپیژندل شي، سو عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
په روان کال کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مسؤلین وروسته تر هغه مظاهرو ته راووتل چې حکومت پر دې پوهنتون د سولې عالي شورا د وژل سوي مشر برهان الدین رباني نوم کښېښود او محصلینو د حکومت له دې پریکړې سره سخت مخالفت وکړ. په دغو مظاهرو کې یوازې محصلین او پولیس ژوبل نه سوه، بلکې محصلین هم په اونیو له درسونو ووتل. تر هغه راوروسته د اشورا په ورځ د کابل پوهنتون د محصلینو ترمنځ جنجال جوړ شو چې محصلین پکې مړه او ټپیان سوه او د دې پیښې لامل بیا د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات وبلل سوه چې محصلین یې د یو بل پر ضد راوپاڅول. خو تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي و چې پوهنتونونه او علمي ادارې دي له سیاسي مسایلو لرې وساتل سي. خو د سیاسي چارو پوهان د پوهنتونونو ځینې استادان او یو شمېر محصلین په دې ټولو پیښو کې حکومت ځکه ملامت بولي چې خپل هم پریکړې تر پوهنتونونو رسولي او د نورو سیاسي ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم نه دی کړی. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د تا بهیر کبه په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو،
کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. کله چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پریږدي، په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، سو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0000 42 02 21 12 14 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. کدنه نو زیدغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه شو کړای چې وای اوري. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره ووري. د مون پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، ځکه چې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما محمد شریف دی، ولایت لوګر، ولسوالی محمد اغه وسیدین کای. خپل سلامونه در ادو ازادي ته وړاندې کوم. زما یو ورور چې دوی اسکان مکه ایران ته تللی په نام دی محمد بشیر، او تر نن پورې موږ احوال نه تر لرو. اچھا سلیدا نه ای او یا احوال تر لدی موږ په دې شمه را زنګ وای. سفر وا بیا نه شپته ته 50 درې سو وو کو سلام.
برات زما د غزنی دی ولایت ما فقط د مجبات کلنی او لس کلنی دی تقریبا شپاوی میاشتې کېږي غزنی چې ما پته سره دی یو پنځه لس کلنه ده یو لس کلنه ده دا شپاوی میاشتې کېږي ما کچېری د ازادي راډیو اعلان وکړ او چاته معلومات او موږ سره په دوه نمبرو باندې زنګ ووهي 0304 909 1 نه نمبر یو بیا در څه کرا و 0304 909 1 نه دا مو نمبر دی که چاته معلومات خپل شیرینه به هم ورکو او ډېر غټه مهرباني دی د مسلمانانو په خاطر باندې که چاته معلومات او موږ ته زنګ ووهئ. السلام علیکم.
زمون یو په خانه دوست خلیل رحمان په نوم دی چې طالبان را شیت طالبان ته مرهې چې د تاریخ شوه د کار چاته معلومات یې خري بنی وکړي. موږ په دغه شمیره زنګ ووهه ان شاء الله تاسو خپل خلاره شرمې نه لويږي. زمون یې ټلیفون شمیره ده 0 9 8 3 3 3 5 8 5. مننه تاسو نه زیاته مننه. السلام علیکم. زده رادیو زنده باد.
ہلو، السلام علیکم. زه واحد الله یم د ګنړ ولایت د مروري ولسوالۍ نه خبرې کوم. ما یو ملګری د 5 کال کېږي چې د اداره کښې دی او په چا ته معلومات یې نو موږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 9 8 9 9 9 باندې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حیات الله د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ملګری دی واحد چې دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی، خو چاته یې پته وي موږ ته به دې شمېره زنګ وایي 0 3 4 3 6 3 6 و سلام.
ہلو السلام علیکم زه دلمن ولا تجری دولو سوالی شغاسی من یزما ما یورو ارد چې راتلنه فاس کاله کېږي چې نه دارا کا دی هر چا ته معلومات چې مو سږی په دغه شنه را زنګ وي سفر وا واش فرض وا اتا څنګه شفر شغاسی من یزما سلام السلام علیکم حیات نیازمن د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د ګون څخه خبرې کوم د ما یو څه په نامه د ولی جان انګلیش کار کوي چې ایران د تل او د زړه کښې د کوچا ته پته وی یا ما واس په خپل اوري نه مونږ ته د بتیش میره زنګ وی سی پر پایا د ریټاولې شپږ څاولې سی پر د دې تشنه یو ځل به تکرارو سی پر وایا د ریټاولې شپږ څاولې سی پر د رښتې ته او نام دې هم باخي وسلام په احترام د ازادۍ راډیو د باندې.
ہلو السلام علیکم ادم خان پیوان جی ہم د غزنی والا ہے د گلا اور سارے تو سمے علی کے نیولے دے مو یو دوست جس یو سب ساحل پنا ہم دا گرے کہ الکی ورک دا خرچ پیسہ تے مو تے دے نمبر زنگو اے سبرو یا او اس لوک دوست نتن دوست السلام علیکم پای پامان
سلام انا دا زادی رڈو ټول کر کوم کا ور جون سوا ما پدا ختم میں چرا تر کرو وی میں بابا جان دیو مکیت نے کندار ولایت تھی میں روز چلا سال تقریبا لاس کی ول سال کی د پیشور په باندې خپل کور او تلې تلې دا جگہ ور یې هم پاره چات معلومات کی چې می خبرنی نه مخې دی پلان دی چې پنځه مر وړي کی وین چې په ټلیفون شمې لري 0 و 7 ته جې فلويش و فلويش په ټلیفون بل شمې لري 0 او بیا لګي دنی و 7 شکر ویش په ټلیفون شمې لري زل بیا 0 و 2 ور 0 در 8 فلور 0 فلور و د ټلیفون بل شمې لري 0 و 0 در 9 بیا 2 و 2 شفر یو لک اوانی جایزه ده زنده باد ازادي رادیو سلامت
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي دا د پروګرام اوریدل مهروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي
السلام علیکم زان ارشاد پختیا ولید کومنه ولس اوسیدون کوم چې څه حال په کابل کې ژوند کوم زما یو سپینګیر پلار روغ دی چې نوم یې سلیم د سپینګیر د سبي طبیب له خبره د 15 کال کې جوړ شوی دی که هر څه د دې په حق له معلومات دي ما ته په دې شمره زنګ وایي 0 وایا 0 وایا 0 5 2 دویمه شمره 0 وایا 0 5 1 4 5 0 وایا 2 0 5 1 4 په دغه شمېرو د مسر علي کوي چې یو لکه وانه نه به جایزه لري او سپینګیر سره د په وستر کې ګول اسابي تکلیف لګبر او رښو ولې د ازادۍ رادیو نه ډیر مننه او یو پیغام اوریدونکو ته دا پریدمه چې اوریدونکو دې بيځای ټلیفونونه ما کې خل دي ما درې هیڅا خلې نه به هزار روزي دوی په دې اعظم ککړ شي وسلام به اخترم
د مونږ یو خورزاده ده چې نوم یې محمد الله خان ده د میدان د نرخ دی ولسوالۍ او د سرمردی دی برګ کلا اوسیدون کایده د منګل زوی ده ای دلاور وراره ده محمدین ورور ده فدغه فاطمه مونتا یو زنګ وه یا زما فاطمه دغه ده سر پر و و درې درې اته نه اته پنځه و بل نمبر ده پر و و نه اته درې 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 سی پر اته هر چاته کوم معلومات دی په دغه شمارو دی مختزان ګوي د ما نوم نعمت الله ده چې زه یو سیدون کایم د ما خورزاده ده محمد الله خان که میغا غاوري ما ته په دغه نمبرو باندې زنګ ګوي او که څوک د ما غاوري دای اوري په خپل د زنګ ګوي او که ناوري تاسو او تاسو خپل کې چې موږ ته زنګ وی یو جهان مننه تشکر
زه علي محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په قوم څخه کیم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 15 کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده، خو زما ورور د خدای په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور به یې وویني او بیا وپېژني ځینې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي، او د ښي لاس د څنګو ته یې چې پخوا زخمي شوې وه بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپله اوري او یا دې د انډیوالان اوري، د معنوي ورورې له مخې دې په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل 2 لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي. اړیکو شمېرې دي: 0570 640 1092. بله شماره ده: 0570 90 94.
0570 90 94.
زه حاجی محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تیزنی د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې نور محمد نومېږي، د وزیر اکا په تېر مرحوم زوی دی. د تېرو 3 کلو را په دې خوا نادرکه شوی دی. هر څوک چې د ده په هکله معلومات لري، هیله ده موږ ته په دې نمبر زنګ ووهي. زموږ د ټلیفون شمېره دا ده: 0030 90 94. نمبر یو ځل بیا تکراروم: 0030 90 94. هر چا که د ده په هکله موږ ته معلومات راکوي، 3000 امریکایي ډالر نقد انعام دې واخلي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد حسن دی پکتیکا دی ولایت جنخلو دی ولسوالۍ دی ګډلو دی کلی کې خطاج سره مخاطب شوی. زما یو ګران عزیز ده په نامه د ښایسته خان چې دا یو کال کېږي له کوره نادرکه ده. لنډ قد لري، کوچنۍ ږیره لري، تورې سترګې لري. که هر چا ته پوهېږي هغه معلومات دي ښایسته خان پاس له موږ سره د دې شماره تماس ونیسي: 0570 90 94. کار ګران عزیز، زما غږ اوري خدای پاک دې وکړي چې دا یې فائدې شي. مور او خدای مور یې دا او پلار یې نشته، ډېر څه اندېښمنه ده مور یې، یخب څه اندېښمنه ده. دته وایه یو ټلیفون یا د زنګ وو. کار ګران عزیز ولیدو لنډ تر لري، کوچنۍ ګیره لري، مزه یې چاخ ته فائده. وسره خدای
زر رحمت الله د تخار د ولایت د خوږغاز ولسوالۍ خبرې کوم. زما د نورالله په نامه یو ورور دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. د مرګو د ژوند هېڅ پته نشته. که هر ګران عزیز ورور ته په دې هیله باندې څه پته معلومات وي او ما ته راکړي ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 0300 203 41 5 3 2 3. دا زما د موبایل نمبر دی: 0300 203 41 5 3 2 3. دا زما د موبایل نمبر دی. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد علی جانی چرپاری نسخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور رکشه وای دی، نوم یې بسم الله خان دی. د رکشه وای تقریبا 13-14 کلو دی. د رکشه وای دی او د خیاجي 1.5 کلو و په عمر کې. که چاته معلوماتي پرش مېره د اړیکې مزه تماس ونیسي: 0500 100 100. وسلام.
بلی، السلام علیکم. زاد علی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام. ما یې د ماما زوی دی، اتلې میاشت کېږي چې ورک دی د کوره نه. دراکه زه د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. که هر سړی په دې باندې معلومات لري، ما ته دې په دغه شمېره بیا زنګ ووایي: 0005 50 41 46. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د یوه ورور نوم چې دی انا نظر نیمیږي، د یوه دا نن کې دی بچا دی. دا خاګان نومونه رنگین دی، یو اجکورای دی، یو ترتی دی. زه دا خاله زوی یم، شم خبره کوم. او سادلا ورور یم. بس کار سلی ترخ معلومات لري، ما ته په دا شمیره دی ازنګ. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم رکشه وی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر به هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په پته موږ ته پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.